بجې شو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی له پاکستان وغوښتل چې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د حملې په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلا وطن خبریال د حملې په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له دې پیښې یوې خبري سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې څرګند شي. دوی ته ویلي چې احمد حنایش د چهارشنبې په ماښام کور ته روان و چې د اسلام مابات په جی شپک امینه کې پر حمله وشوه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش حمله غندلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه واخلي. د احمد حنایش پښه او سر ټپي شوي خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د طالبانو یو چارواکی له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر له مرستیال او شارز دافر جنید وزیری سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم راشد پاکستاني ډیپلوماټ وویل د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړه هم باید دواړو ودونو په تفاهم سره وشي او د یو ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی ونه زورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 1550 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلې او پریکړه یې کړې چې له کمکي اختر وروسته د کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې کارت لرونکي کډوال هم وباسي. 50 افغان ماشومان چې ایران خپل خاورې ایستلې وو د دوه نړیوالو مؤسسو په مرسته په سر پل فاریاب غزنی کاپیسا او زابل ولایتونو کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا ماشومان د مسؤلیت په لور د حرکت او وار چایلډ مؤسسو په همکارۍ له هرات څخه خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. په دغو ماشومانو کې درویشت سر پل شپاړس فاریاب و غزنی درې کاپیسا او یو زابل ولایت استول شوی دی. وار چایلډ او د مسؤلیت په لور حرکت محسو د ټولو 50 ماشومانو د کرایې خوراک او جامو لګښت هم ورکړی دی. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د ورېښم پل چې پرون پنجشنبه څو ساعته د تګ راتګ پر مخ بند شوی و بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د نیمروز ولایت د والي د رسنیو دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د ماسپښین له 2 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې د یوې کوچنۍ ستونزې له امله پوله تړل شوې وه چې د نیمروز ولایت ځایي مسؤلینو او ایراني مسؤلینو له خبرو وروسته ستونزه حل او لار بیرته پرانیستل شوه. د ایران او طالبانو د ساتو ترمنځ په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو په پوله کې شخړې شوې او له کبله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې 4 تاریخي آبدې، شپږ لرغونې ساحې او 19 تاریخي کلاوې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس په لوګر کې د طالبانو د چارواکو په قول پرون راپور ورکړ چې موندل شوې ساحې د لوګر په مرکز پل عالم، خوشي، برک محمد اغې، څرخ او خروار ولسوالیو کې دي. امریکا پرون پنجشنبه د متحده عربي اماراتو د بیړۍ چلونې پر یو شرکت د ایران په تړاو بندیز ولګو. د امریکا د خزانې وزارت وایي د متحده عربي اماراتو پر اوشن لینک ماریټایم ډی ایم سی شرکت په دې خاطر بندیز لګولی چې د ایران پوسته مالونه وړي دي. د وزارت همدارز ویلي چې امریکا هڅه کوي په مالی تحریمونو ایران منځوي کړي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ او د نیابتي ډلو د مالي ملاتړ وړتیا یې کمزوری کړی. ازادي رادیو اورې وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت لګول شوی بندیز په ترڅ کې پرون د لومړي ځل لپاره درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزاو محکوم کړل.
هیڅ یو حقوقي سند نه دی راسوی چې په کندهار کې د درېو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوای په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په 2 کلو کې د رغونې 2 پروژې پیل شوي چې خلک مورته ډیر خوښ دي.
دلته به هر کال سیلاب راته و شاوخوا کرونا ټول په خطر کې وو. پروسه کال دلته څو کرونا تخریبم شو.
دا به هم واوري چې په کندز کې یو شمیر خلک له لوړې بیکاری سره ټکوي.
درون بار سر وڑای نسم پنجابیا کلان سره چی وکم ازا خیرات څوک نه راکای مفت پیسې نه ستو کې چاته ورکی څه چاره وکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام مهیروي. طالبانو پرون درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزاو محکوم کړل او سره هممهاله د دوی عدلي وزارت اعلان وکړ چې د ګوندونو، سیاسي تنظیمونو او اجتماعي ټولنو فعالیت غیر قانوني او جرم دی او ترسره کوونکو ته یې سزا ورکوي. د حقوقي چارو متخصصان وایي د قوانینو د لغوه کولو صلاحیت د قانون جوړونکې ادارې لري نه اجرایي ادارې. تفصیل یې عصمت سروان اوروي.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یوه پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه یې د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کاله بند محکوم کړي او درېیم یې په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو سترې محکمې د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. همداراست د دریم کس د حبس د مودې په اړه هم څه نه دی ویلي. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنسي پوخانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی وایي د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ وو اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاته کړه
د سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسأله باید د قانون پر رڼا کې اوسي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند نه دی رایسوی چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي سوي دي یا حکم پرې صادر سوی دی.
دا لوبغای ورده چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګڼ شمېر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تیر بیا ښځینه فعالانی نیولي خو نه یې د نیولي اعلان کړی او نه یې د بند مودې او محکومیت په اړه څه ویلي دي. له دې سره هم مهاله د طالبانو عدلي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تېره اونۍ د طالبانو د عدلي وزیر په یوه وینا کې د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له خپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه وویل نور سیاسي ګوندونه منع دي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. پوهان ستانکزی د طالبانو د عدلي وزارت د دې اعلامیې په اړه وایي چې دا وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
لویا تیروتنه داده چه معلومی چه ده عدلی وزارت هم ده تنفیذ صلاحیت لری او هم ده الغا. دا پداس حال که ده چه ده عدلی وزارت یو اجرایوی اداره ده او په هیچ وجه ده قانون ده وضع تصویب او الغا صلاحیت نلری. قانون معمولاً ده هر وقت ملغا که دیسی یا تعدیلی دیسی چه دیگه با صلاحیت مرجع لخوان چه قانون تصویب سوی بی برت دیگه مرجع لخوان ملغا کرسی.
شغل استانکزی هم در از ویل قانون معمولا هغه با صلاحیت مرجع ملغا کولی یا تعدیل کولی شی چه قانون تصویب کری وی. د طالبانو د عدلي وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. د وزارت وایي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولی شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوایي په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا شمېره پرون پنجشنبه د ماینونو له خطر څخه د خبرې دا د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې تیر کال په افغانستان کې سلګونه تنه د ناچاودو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ارقام ښیي چې د 2022 له جنوري څخه د 2024 تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4مې د ماینونو د خطر د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو شپږ اتیا سلنه قربانیان ماشومان دي. او چا زیاته کړې افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو وسیلو له نظره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغو موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودیدلي مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودنې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مړینو دوهم ستر عامل بلل شوی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودنو کې وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. دغه دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سره میاشت ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپورتر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې ډیر ملکیان په تیره بیا ماشومان د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی د ماینونو د خطر په نړیواله ورځ دی د ماین پاکۍ او د غراس د ماینونو او ناچاودو وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یو خوندي راتلونکی ډاډمنه شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې ماینونه او له جګړې نور پاتې چاودیدونکي مواد له افغانستان نیولې تر سودان، اوکراین او غزه پورې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې تر روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي او یو بیا نور ټپیان شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماین پاکۍ د همغږي او انسجام ادارې رئیس نورالدین رستم خیل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیښې ثبت شوې، 1555 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 110 نارینه و 110 ښځې وژل شوي او 311 نارینه او 10 ښځې ټپیانې شوي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
ازادي رادیو اوري. مخکې خبرونه کې مو واورېدل چې د طالبانو یو چارواکي له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. دغه راز په خیبر پختونخوا کې میشتو یو شمیر افغان نجونو هم د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې باید دوی افغانستان ته وانستول شي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکی المیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. مشال یې ډو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
د درم سنټر د ماسره په یو وخت کې خو منجون غټی دی او یو سلو نوی پور انجون من گورنمنت گرل سکولونه ته د انسار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړی دی چې هغه سره څه مالی انام کیږي. خود داسې مشرمانه چې هغه وړی دی د هغه لپاره هیڅ داسې سکیم نشته، نه داسې پراپر سو خونځای شته، نه داسې پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته. نو د دې لپاره چې نور خلق مواقع نه ورکول کیږي زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړ سم چې موږ لوڼې خویندې تعلیم نه پاتې.
مروه هم زده کړو لپاره دی مرکز ته ورزی. مشارې ډو ته وای غواړي چې لوړې زده کړې وکړي. خدای یریږي که چېرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ترې پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل ولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز د زموږ ارمانونه به نیمګړې پاتې شي.
یوه بله کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورزی. وایي باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنی کړی شي چې هل تخپل زده کړې تر سره کړی.
که په پاکستان باندې موږ بوجنو دنیاوال دي موږ کوم دریم هوا ته ستانه کړی چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو.
پر رسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اختر نورسته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنیو چارو ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوی. د یوې شمېرې تر مخه د اووه لکو نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې بې اسناد کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بی اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
له خبرونو ورآخوا
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په دوه کلو کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام په مالي ملاتړ د اوبو د یو کانال او د استنادي دیوال د جوړولو پر پروژو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو په پلي کېدو کې له یوې خوا څو کلي د خوړونو او سیلابونو له ګواښه ژغورل کېږي، بل لور ته به د دې سیمې لسګونو کسانو ته د لنډمهال لپاره د کار فرصت هم برابر شي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د آهنګرانو په کلي کې د اوبو د کانال او ملاخیلو کې بیا د یو استنادي دیوال د جوړولو پروژې پیل شوې. یاد پروژې چې د ګردیز ښاروالۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي مالی لګښت د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام پر غاړه اخیستی او ټول ورباندې نږدې $100,000 لګښت کیږي. مسؤلین وایي په دې پروژو کې به لسګونو کسانو ته هم د څلورو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شي. له دې مخکې د یادو سیمو د اوسیدونکو کورونه او کرنیزې ځمکې د سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخامخ وي. د یادو پروژو د کار د پرانیستو پر مهال ګردیز ښاروال سید نظیم مزمل مشال راډیو ته وویل
دغه پروژه په ګردیز په ښار کې د ملاخیلو په ساحه کې د آهنګرانو په منطقه کې دغه پروژه پیاده کیږي. دا پروژه چې دا استنادي دیوال دی او 150 متره اوږدوالی دی او څه کم 4 متره ارتفاع ده. دویم پروژه اغه چونکه کانال دی اغه دیغه ټول چې دا یو 300 متره دی دغه پروژه چې عملی کیږي د انو هبیتات موسید خونه اکملیږي.
بل لوري ته د هغو سیمو خلک خوشاله دي چې دوی لپاره د اوبو په برخه کې یادې پروژې پلي کیږي. د خارد څلورمې ناحیې وکیلې ګزار حاجي صدیق الله وایي
دلته څو قومونه په دې کې قرار لري لکه آهنګران، زیاري، نجاران، خدر، زوړ بازار. دلته به هر کال سیلاب راته
د شاوخوا کورونا ټول په خطر کې وو. پروسه کال دلته څو کورونا تخریب هم شو. د خلکو د پاره د کلی د پاره ډیر اړتیا وو او بل د خلک بیچارهګان دي، ماندګان دي، کم وسه دي. موږ ویل چې د خلک د ځوانانو مرسته په کار شي.
د ملاخیلو د کلی یو مشر ملک عبدالباقی وایي په خوا به چې کله خړونه او سیلابونه راغلل نو ځینو خلکو به د لنډ وخت لپاره خپل کورونا پریښودل.
مخ کو خود او بوس راتله خلک دغه جنه کړه کوي چې ودرې د مونږه کورونا یو نسی. وز الحمدلله خلک ته امیدواری پیدا شوی دا جوړ سي ان شاء الله دې خلک دې باندې کیږي. د خلکو د پاره د هم د کار وسیله برابرېږي. هم د کورونا د ځمکې د پل د ساتل د پاره ډیر ګټه لري.
په افغانستان کې د مناسبو کارونو او بوختیاو نشتون هم خلک له ستونزو سره مخامخ کړي او خپل اړتیاوې په ډیر زحمت پوره کوي. د دې پروژو یو کارګر امین جان وایي دوی تر اوسه بیکاره وو خو اوس د لږې مودې کار ته هم خوشحاله دي.
بیکاري خو تر اوسه پورې سخته ډیره وه، خو بس د دې نه وروسته چې دا پروژې سود شي نو انشاءالله بس همدغه ته خوشحال یو چې پروژې زیاتې شي، وطن جوړ شي، خلکو ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي.
لوی پکتیا چې ډیره برخه یې غرونو پوښلي او سوړ موسم لري د هوا په ګرمېدو پکې واورې ویلې کیږي چې د مناسبو او پخو کانالونو، ویالو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. همدارنګه تیز او شړکنده بارانونه هم ډیر کله د لویو خړونو او سیلابونو د راوتو لامل کیږي.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سر ټکوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې بېکارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بېکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک یې له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د پاخو عمر چښتن 15 کلن ګلجان د کندز ښار د چلمزار د سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي هر ورځ ښار ته د کار موندلو لپاره راځي خو په خبره یې د عمر زیاتوالي له امله څوک یې کار ته نه بیایي.
دروند بار زه وړی نه شم، 15 کلن سړی چی وکړم؟ هزه خیرات څوک نه راکوي، مفته پیسې نشته، څوک یې چاته ورکوي؟ څه چاره وکړو؟ وایم وایم بس ته خل تک په موټر باندې حمله کوي، نه کې کپرې دي او نه غلط موټر وان پرې دي. موټر وان کم پخت چاره نشته، پیګه دا وګی دي تک ته مونږ نه.
50 کلن محمد ربانی هم یو له هغو وزګارو خلکو څخه دی چې د کندز ښار د ارزبیګي جماعت مخته په دې ته مناس دی چې ګواکې څوک له ځان سره کار ته بوزي. هغه ازادوی روډیو ته وویل چې ټوله ورځ د کار موندلو په انتظار تیروي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار غریبي دی، یعنی موږ هیڅ هم په خاطر غوډې نه پنځه نو په پیسې
پات نه ستیم چې کار پیدا کړم او ماخام خپل ماشومان ته 15 ډوډۍ یوسم. سحر شپږ بجې راغلی وم، اوس ته مازیګر 4 بجې دي خو تر اوسه پورې مې کار نه دی پیدا کړی. ماخام تش لاس او ستړی ستومانه بیرته کور ته ځم.
د دې ولایت وزګار خلک او بېوزله کورنۍ دي طالبانو پر سرپرست حکومت او دغه راز پر شتمنو خلکو غږ کوي چې د وزګارو خلکو لاسنیوی وکړي. 55 کلن سفر محمد چې هر ورځ له خانآباد ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د کار موندلو لپاره راځي غرا ته وویل
د کور وبورو غریبي شیشته یې مې نه میجدم روی جاده شیشته یې مې چې خدا نه داري.
بس خر ته په دې تم رازم چې مزدوري پیدا کړم خو څوک په مزدور کار پسې نه راځي. لیو خو روجه ده، بل خو په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرو. شتمن خلک باید له بې وزلو کورنۍ سره مرسته وکړي.
د اته کسیزې کورنۍ مشر 40 کلن محمد غفران هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
همې شتم کې کار کس ځکه ما کوشش به درته
دلته د کار موندلو په انتظار ناستیم. که په اونۍ کې یوه ورځ کار پیدا کړم نور ټوله اونۍ وزګارم. دلته ناستیم چې روژه ده، که کوم مسلمان را سره مرسته وکړي چې خپلو ماشومانو ته پرې ډوډۍ واخلم.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو. یو شمېر کندزیان بېکاری او فقر په ټولنه کې د ناخوالو او د بېلابېلو پدیدو زیږنده یادوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری د له منځه وړلو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. نن د جمعه مبارکه ورځ ده. اوس به مو هم په اورزګان کې ګنج یا جمعه بازار ته بوزو. د کورنیو حیواناتو او سارۍ مرغانو د پیر او پلور په دغه بازار کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د نارینهو تر څنګ ګڼې ښځې هم په دغه بازار کې په غیر مستقیم ډول کاروبار مخته وړي.
د کورنۍ چرګانو، کلیوالو او وحشي مرغانو د ژغونه په ترینکوټ ښار کې له جمعه بازار یا ګنج څخه پورته کیږي، کوم چې په اونۍ کې دوه ځله وي. دا بازار په کورنیو حیواناتو او سرایي مرغانو آباد وي. د بیلابیلو ذوقونو او فکرونو خلک په کښې کې په کاروبار مصروف وي. حبیب الله چې شاوخوا 50 کاله عمر لري، له 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې په همدې جمعه بازار یا ګنج کې د پلي مرغانو او چرګانو کاروبار کوي. دی وایي دا کار یې ځکه غوره کړی چې زده کړو ته اړتیا نه لري او خپله نالوستی دي.
زما نوم حبیب الله دی چې د حاجي ابراهیم جان هغه د مسجد سره زما دوکانداري او کاروبار دی، او دلته په ګنج کې هم دا کاروبار کوم د پلي مرغانو او د چرګانو. نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی، بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده، بل بې سواده یو، او دا سواد نه غواړي وروره. بس داسې بې سوادي هر سړی کولی شي دا کار. څوارلس کاله، 15 کاله شاوخوا وخت کیږي چې دغه کاروبار زه کوم.
دا د صحرایي مرغان دي چې د پسرلي د موسم په راتګ سره یې په شمیر کې زیاتوالی هم راځي، لکه همدا اوس، او جمعه بازار یې ډېر ګرم ساتلی وي. امین الله د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دي چې په همدې جمعه بازار کې د صحرایي او یا هم وحشي مرغانو په پیر او پلور مصروفه دي، او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
زما نوم امین الله دی، د شاه مسرور اوسېدونکی یم. په ګنج کې دا کاروبار کوم، دا چغوکې رانیسم، خرڅوم. دا ګلسرانو، دا جلان، دا کنریانې، سایرې، دغه چغوکې اوس سیزن دی، دغه راوړم. خو جلان هم خرڅېږي، څوک د جله شوکې، څوک د ګلسر شوکې، معنا چې شوکې راسي بس هغه شی ډېر خرڅېږي. د دې باندې فرق پکې شته. جلن ښه جلن په 2000 افغانۍ، 1500، او کمزور یې په 100 افغانۍ، په 200 داسې نه، ګلسر په 50، په 100 افغانۍ.
خو په دې بازار کې چې په هره اونۍ کې دوه ځله سلګونه خلک ګډون کوي او په کورنیو حیواناتو آباد دي، اروزګاني کلتور ته په کتو تر شا د ښځو یو لوی لاس دی، ځکه یاد حیوانات اکثره په کورنیو کې د ښځو له لورې پالل کیږي، او د خپلو کورنیو د نارینهو غړو په مرسته یې بیا په همدې ګنج یا بازار کې پلوري. نو موږ ویلی سو چې په همدې جمعه بازار کې سلګونه ښځې هم په غیر مستقیم ډول په کار مصروفه دي. جان اغا د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په همدې جمعه بازار کې کاروبار کوي.
نو په دا ګنج کې دا وطني خلک چرګانو، پلي مرغان اوړي، دغه رانیسو بېرته خرڅوو، نو پر دې باندې ګټه کوو. نو بس د پخوا په پرتله اوس خو د اختر شپې دي، د دغه پر چم دي، ول دا سپینسرې زمانو ته غوچ کوي، دا پلي مرغانو، چرګان، حد اکل خو دا سپینسرې ډېر خرڅي اوس کښته دي. نو موږ اوس هم خپل نصیب پکې ټولو، مخکې مو خپل نصیب پکې ټولو، یعنې اوس هم ښه دی، خو د پخوا په پرتله اوس موږ ګټه ډېر ده، ځکه حیوانان ډېر دي، ترتوزي او
د شور او زواج ته په کتو تاسو ته معلومیږي چې په دې جمعه بازار یا ګنج کې سلګونه خلکو ګډون کړي او ټول په پیر او پلور مصروفه دي، ځکه دا جمعه بازار بیلابیل رنګونه لري. نو راځي بیا په همدې جمعه بازار کې د استعمال شوو موبایلونو کاروبار کوي او وایي چې هره ورځ په همدې جمعه بازار کې تر 1000 افغانۍ پورې ګټي.
زه د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. په ګنج کې دا تلیفونونه سودای کوم.
زه زاړه چې 350 د 1000 افغانو، 1500 افغانو پرې دا قدر قیمتونه لري. کله 1000 افغانۍ، کله 1500 افغانۍ، کله 2000 افغانۍ، بس انشاءالله دغه کله 800 افغانۍ، دغه بیا نه دي کم سوي، ګټه بینه و رانیسو یې بالا. بس یو تلیفون جوړ ورکړو په 1500 هغو کې، بیا یو څه جوړ کړو، بیا خرڅوو، سودا کوو.
دا جمعه بازار یا ګنج د کال د نورو ورځو او شپو په پرتله د پسرلي او ژمي په موسمو کې زیات په جام او جوش کې وي، ځکه له غرونو، صحرایي او وحشي مرغان وطن ته راشوه کیږي او خلک یې نیسي، او وروسته یې دغه ګنج ته د پلور لپاره راوړي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دی برخه کې د ازادي رادیو د بشري حقوقو اونیس پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی له پاکستان وغوښتل چې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د حملې په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلا وطن خبریال د حملې په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې وایي د دې پیښې یوې خبري سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومې څرګند شي، دوی ته ویلي چې احمد حنایش د چهارشنبه په ماښام کور ته روان و چې د اسلام بات په جی شپک امینه کې پر حمله وشو. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان هم په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنای شامل غندلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه واخلي. د احمد حنای پښه او سر ټپي شوي خو روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د طالبانو یو چارواکی له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر له مرستیال او شرزدافر جنید وزیری سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم راشد پاکستاني ډیپلوماټ وویل د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړه هم باید دواړو وادونو په تفاهم سره وشي او د یو ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی ونه زورول شي. 50 افغان ماشومان چې ایران خپل خاورې استلې وو د دوه نړیوالو مؤسسو په مرسته په سرپل، فاریاب، غزنی، کاپیسا او زابل ولایتونو کې خپل کورونو ته وسپارل شول. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا ماشومان د مسؤلیت په لور د حرکت او وار چایلډ مؤسسو په همکارۍ له هرات څخه خپل اصلي مینو ته ولېږدول شول. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې دی اوري هم پول چې پرون پنځشنبه څو ساعت د تګ راتک پر مخ بند شوی او بیرته پرانستل شو. د طالبانو د نیمروز ولایت والی د رسنیو دفتر پرون نوښته په یو خبر پاڼه کې لیکلی چې د ماسپښین له 2 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې د یوې کوچنۍ ستونزې له امله پوله تړل شوې وه چې د نیمروز ولایت ځایي مسؤلینو او ایراني مسؤلینو له خبرو وروسته ستونزه حل او لار بیرته پرانستل شوه. په لوګر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې څلور تاریخي آبدېش په لرغونی ساحه او 19 تاریخي کلاوي کشف شوه دي. باختر خبري اژانس په لوګر کې د طالبانو د چارواکو په قول اپرون راپور ورکړ چې موندل شوی ساحه د لوګر په مرکز پل عالم، خوشي، برک محمد اغي، څرخ او خروار ولسوالیو کې دي. امریکا پرون پنځشنبه د متحده عربي اماراتو د بیړۍ چلونې پر یو شرکت د ایران په تړاو بندیز ولګو. د امریکا د خزانې وزارت وایي د متحده عربي اماراتو پر اوشن لینک ماری تایم دی ایم سی شرکت په دې خاطر بندیز لګولی چې د ایران پوسته مالونه وړي دي. د وزارت همدارز ویل چې امریکا هڅه کوي په مالی تحریمونو ایران منځوي کړي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ او د نیابتي ډلو د مالی ملاتړ ورته یې کمزوري کړي. په کندهار کې صنعتکاران د دې ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون اتفایه کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکښې لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکښې په کار بوخت دي، لا هم فابریکه لرونکي پکښې له یو شمېر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکه لرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون اتبایې کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې له امله یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایې د نشتون له امله یو شمېر فابریکه لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برک د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق چلیږي ساته درلودی. په تاسف سره چې په 25 کاله د صنعتي پارک په د بنیاد څخه دروسه موږ پر دې نه برخمن سوي چې موږ چلیږي ساته برق لرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ چلیږي ساته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکي هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دا غستونزه حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی د ریمله شرکت کاربنجم دلته خو نو چې حقیقت ستونزه ډېرې دي. اول څه د سړک بېخي ډېر مشکلات لرو، په دوبي کې دوړې ډېرې، ولې خاماجې ډېر پورته وکښته ډېرې، په ژمي کې بیا اوبه د اوبو لاره نشته، خټې ډېرې، هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګي نشي کولی، موټران اته مشکلان خو تګ نشي کولی، د موټران لپاره زیات تکلیف دی، پلچکانو ته موږ ضرورت لرو، د پلانو لپاره ضرورت لرو، پر ګرد سرندام ته موږ یو پل لرو، هغه هم په دا ژمي کې مشکلات بېخي ډېرې.
میرویس د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده، خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سرک ده چې موږ ګرده په مشکل گرفتار استو، او لار نشته دی اوبو چولار شي، درېدلې د کارخانو خلک کې مشتریان موږ سره په عذاب دي اوبو سره. چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسؤل سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پرېکړه سوي چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي، او هغوی کولی سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
اوس الحمدلله امارت اسلامي دې نتیجې ته رسېدلی دی چې نور خدماتي ټیکس دوی وانخلي، او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکړي چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمې پخې کې او سړکان ورته ډامبر سي. نو دا واقعیت ښه زیری و چې پرون موږ ته د وزارت د خوا څخه دغه راکول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخیستله نه اخلو، بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات ترسره کړئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راجي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي، همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي یو نوو ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کړي، او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چې ته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو د دې مون تفریح ویلی سو.
بله، کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي. یو خو د تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چې دی یا بدنی سالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي سوچ پته وکي چې لکه طبيعت جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکې وکي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خز او ماشومان ټول ته ضرورت دی. په دې کې سسنا نشته، هغه هغه سړی په دې کې هغه کې ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سي استړی کیږي، ضرورت دی تلري چې تفریح وکي او تفریح تلارسي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو، نو عکس العمل ښیي. په دې هکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چې چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي. دوی بېچارهګه سې کله دي کله کار خانګي کوي، درس وایي کله کور کې، لږ مصروفیت لري، خو دوه درې ساعت یا اتوره جو. او تفریح ما ویلې چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی. تعلیم دی یو انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سیدا سمون په تخپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستاسو په دې کې، که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي، دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي. دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې صدا به توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولې سوتې ورسو؟
په خارو کې په لوې خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو په پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي. په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ هغه ولرو، ژوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد سي ډېر ضروري دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت پکې ښه تیر سي او ښه هوا ولري. د نظافت ډېر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډېری ګاربېج یا ورته کثافاتانی چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخوا کې ډېر توجه ورته وسی. دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه دي چې د ښار د ښایست لپاره ډېر ښه په درد خوري او د خلکو د هوساینو لپاره او تفریح لپاره ډېر ضروري او اړین دی.
بلې، منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح ته تلل، د مناسبو تفریح ځایونو درلودل، دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمېرلی سو؟
بله، یقینا شمېرلی سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي، کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چیرته تلی سو، چیرته کېناستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پارک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دا لار ته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي، یعنې په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځایي سو، متاسفانه دا تفریح دی او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادي ته آزادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جز ورته ویل سو د آزادي تفریح ده، او تفریح باید هر هفته تقریبا یو 15 وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه مونږ ویلي تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي. د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چا ته مزاحمت وکړي او چا ته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول لغه ځای نه چې د خوښې ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را منع کول یې، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هېڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې، هېڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تېر کړي. ته چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. هماغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تېر کړي او بېرته د کورو ته لاړ شي. خپله پوهېږي چې په افغانستان کې څکله ښځو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا مېړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نه شي کېدای په افغانستان کې په اوس مهال کې امکان نه لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نه شي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم چا سره یا مور، زه فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو من له هیواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی، هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانان غونډې نه دي، ډیر هغه دی وسایونو په سیز ګزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزه لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرشیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوی چې ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي، څه وخت تفریح ته ځئ، له چا سره ځئ، ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ؟
دا واقعیت خبره دا ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه چې هوا خل لري، او هلته آب هوا او د ژوند او د حسین شته پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله موږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې د هغه اوس بند شو، د رازای پارک ورته وایي کابل ښار کې، هغه هم هلته اوس نه پرېږدي. هغه ښځې د کابل ژوبن دی، هغه هم اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سې، لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي، او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمه سي زمه کله کله جلال آباد خواته ځو، نو بېرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بېرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خواچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او حقوقو ته مسؤلیت پیدا کړي، او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په دې کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرې نه دي پدې چې دا موږ اسلامي هیواد دی د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی پدې کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی چې رقم دراشي او دوی دغه ډیر وړه وړه خبرو پسې خلک نه پرېږدي تفریز اې دغه مخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدې تشویش کې دی موږ والی دغه ډیر وړه وړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داتې داندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیت لای یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای يم چې لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای داسې کسانو ته تاسو څه وایي
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دي نه ناداري او بیچارهګي خامخا دا دي تشویش لري دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخرو سبا لپاره څنګه کوي شپې لپاره څنګه کوي دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونه لري کوي که څوک باسواد دي که بي سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري څه کار وکړو او کار دغه فائده دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړيږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی یې حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غي کیونی سي او خلک باندې ورحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خني
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خجه مهدف دي ځینی زوینو ته چې تفریزه ایستا او ماشومان لنارینه او سره ورځي ال تغه یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبې وساتري وکړه په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمين کې دا حق نه لري چې ضرر ورسي همدغه څه موږ غواړو اساسي او حقونه موږ ورکړل شي همدغه څه چې ته موږ زورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو باید احترام وکړو دغه متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نه کیږو موږ
bale تاسو په د حقوق برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسې البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ځماق دی او د بل حق دی باید پامل نشي
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دته حوالات کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي د دې لپاره چې څنګه یو مرګوري پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي دغه خلک چې متاسفانه د روحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویلسونه مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او د کار بیا د ټول ټولو خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د عمر عمر خلک چې وزاري نوې تل نه پورته هغه عمر د دې شرکت د خپل اساسي حقوقو محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو به شرکت د بشي بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فضیلت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق و پیژنې چې خپل حق اونې پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږد مرحله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی. یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ ته نو په دې معنا چې حق بوته ګندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدرمنو ودونکو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
لبامی بلخارا پاچا
The Nowruz, the Sahar Bada, the Nowruz.